ازادي راډیو اوري وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو 1290 څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 1350 څپه صافه وازی اورېدلی شئ. په دې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي پاکستان له تروریزم سره د مبارزې او د سولې په برخه کې د افغانستان له حکومت سره مرسته ونه کړه او نن په نړۍ کې منځوي شوی دی. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو مشر بیا ویلي چې پاکستان د تروریزم په وړاندې هم سمه همکاري نه ده کړې او اوس په کار ده چې پر دې هیواد مالی مرستې بندې شي یا هم دا دولت د تروریزم ملاتړی هیواد ونومول شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره خبرونه په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د هنتر کنټرول لاندې کشمیر کې په وروستیو ناکراریو کې 2 کسان وژل شوي دي. د روسیې په دغستان سیمه کې د یو بس د اوښتو له امله 9 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. خو لومړی به محمد حدیث پردیس سوال ورکړو چې د افغانستان کورنی مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی. افغان حکومت وایي تر راتلونکو 3 کالو به افغانستان په ډیرو برخو کې پر ځان بسیا شي. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو د تیرې اونۍ په جریان کې د نشې توکو د قاچاق په تور 9 تنه نیولې دي او د افغانستان ولسی جرګې هغو لسو تنو ته د باور رایه ورنه کړه چې په ګډ کمیسون کې باید د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د وروستي فرمان برخلیک معلوم کړی وای. دا هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت وایي تر راتلونکو 3 کالو به افغانستان په ډیرو برخو کې پر ځان بسیا شي. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د هدف ته د رسیدو لپاره افغان حکومت منظم منځمهاله پلان جوړ کړی دی. د ښاغلي چخانسوري په خبره د دغه پلان مخې به د افغانستان د اوبو پر مهارولو د ریل پټلۍ له لارې له نورو هیوادونو سره د افغانستان پر وصلولو او د زراعت په برخه کې د اساسي اقداماتو په ترسره کېدو ډیر تمرکز وشي.
یک دیدگاه است به خاطر خودکفایی افغانستان.
در افغانستان د خودکفایی لپاره یو لیدلوری دی او د هغه برنامه تاکید پر اقتصادي بنسټونو دی چې په افغانستان کې اقتصادي تحرک منځته راوړي او دغه برنامه یو منځمهاله او موثره برنامه ده. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي وو چې د وارسا په ناسته کې مرسته کوونکو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې افغانستان به په کور دننه د مالي سرچینو د زیاتېدو او شفافیت په برخو کې لازم اقدامات وکړي. د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو د تیرې اونۍ په جریان کې د نشئی توکو د قاچاق په تور 9 تنه نیولې دي. د نشئی توکو پر وړاندې له عدلي او قضایي مرکزه په خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه کسان له کابل، هرات او بغلان څخه نیول شوی دي. د سرچینې د معلوماتو پر اساس له نیول شو کسانو څخه د وسلو ترڅنګ 518 کیلوګرام تریاک هم نیول شوی دي. د یو بل خبر لمخې د بلخ امنیتي چارواکو په بلخ کې 4 تنه د نشئی توکو د قاچاق په تور نیولې دي. د بلخ امنیه قومندان سید کمال صداد د 4 می پورس خبریالان ته ویل چې دغه کسان غوښتل 4.5 کیلوګرام تریاک له بغلان څخه بلخ ته انتقال کړي.
شخصی که او را بلدشان بود و
هغه کس چې د دوی را بلد وو په مزار کې ورته دغه مواد تسلیمول خوشبختانه هم نیول کیږي او 4.5 کیلوګرام تریاک هم نیول کیږي.
تریاک هم گرفتار میشه.
د بلخ امنیه قومندان وایي چې په تیرو 4 میاشتو کې 111 کیلوګرامه هیروئین او 45 کیلوګرامه تریاک نیولي او عاملین هم عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. د افغانستان ولسی جرګې هغو لستنو ته د باور رای ورنه کړه چې په ګډ کمیسون کې باید د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د وروستي فرمان برخلیک معلوم کړی وای. د ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د هغو لستنو په اړه رای اچونه وشوه چې باید د مشرانو جرګې له یو شمېر غړو سره په ګډ کمیسون کې برخه واخلي خو جرګې تایید نه کړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي ژمنه وکړه چې جرګه به ډېر ژر نوي کسان په دغه کمیسون کې د غړیتوب لپاره معرفي کړي. له هغې وروسته چې ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم فرمان رد او مشرانو جرګې د ځینو تعدیلاتو پر واسطو تایید کړ. د قانون له مخې باید د دواړو خونو ګډ کمیسون دغه فرمان برخلیک معلوم کړي. مشان جرګې تیره ورځ دغه کمیسون ته له خپلې خوا غړي معرفي کړل. بهرني خبرونه به ملالۍ بشیر وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون د کشمیر د شخړې پر ټولو خواو ژغ کړی دی چې په سم دستي ډول د روان تاوتریخوالي مخه ونیسي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په وروستیو ناکراریو کې 2 کسان وژل سوي دي. په کشمیر کې وروسته تر هغې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې پیل سوې چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو د حزب المجاهدین ډلې قمندان برهان مظفر وانی په یوه نښته کې وواژه. راپورونه وایي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې دا مهال اکثره دوکانونه تړلي، کاروبار بند دی او تلیفوني خدمات قطع سوي دي. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د هندي ځواکونو لخوا د مظفر وانی وژنه غندلې ده او هند یې په کشمیر کې د ملکي وګړو په وژلو تورن کړی دی. د پاکستان پولیس په یوه عیسوي سړي پسې ګرځي چې ورباندې تور دی. خپل مسلمان ملګري ته یې د تلیفون له لارې د دوی په وینا مقدساتو ته د سپکاوي په مقصد یو نظم لیږلی وو. د پولیسو په وینا یاسر بشیر د پنجاب ایالت په ګجرات ولسوالۍ کې پولیسو ته رسمي شکایت کړی چې جیمز ندیم دغه نظم ورسره د واتس اپ له لارې شریک کړی. 30 جیمز واده کړی وو او وروسته له هغه چې له دې سیمې تښتېدلی چې پولیسو د یاسر شکایت ثبت کړ. په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي قانون چې په 1980 لسیزه کې جوړ شوی د اعدام تر برید سزا ورکولای سي. د 1980 او 2015 کال ترمنځ شاوخوا 1401 کسان مقدساتو ته د سپکاوي په تور محاکمه سوي. پر هر کس چې اسلام ته د بې احترامي تور وي د پولیسو لخوا نیول کېدای سي. په 2015 کال کې مسلمانانو یوه عیسوي مذهبي جوړه په وهلو ډبولو ووژله او جسدونو ته یې اور ورکړ. پر دوی تور و چې قرآن ته یې سپکاوی کړی دی. د امریکا استازو جرګانن د جمهوری غشتونکو ګوند د هغې مسودې په اړه رای ورکوي چې له ایران سره به د بارک اوباما اټومي موافقې چې شاوخوا یو کال یې کېږي موثریت کم کړي. دا نوی قانون به له بشري حقونو څخه د سرغړونې او تروریزم د ملاتړ په صورت کې پر ایران نوي بندیزونه غوره کړي. له ایرانه به د هغو اوبو پر پیرلو بندیز ولګوي چې په اټومي ریاکټور کې کاریږي. د اټومي موافقې له مخې ایران د دغو اوبو د پلورلو اجازه لرله. نوی قانون به همداراز د امریکایي مالي سیستم ته د ایران پر لاسرسي بندیز ولګوي چې پکښې د امریکایي ډالر پر استعمال بندیز هم شامل دی. ناتو او روسیا وروسته له هغه د لومړي ځل لپاره خبرې کوي چې دغه ائتلاف په وارسا کې موافقه وکړه چې په ختیځ اروپا کې به خپل حضور زیاتوي. دا له هغه وروسته چې په اوکراین کې د روسیې د تیریو له کبله اندېښنې زیاتې سوي. د 28 هیوادونو د ائتلاف سفیرانو او روسیې ترمنځ دا له 2014 کال راهیسې دوهمه غونډه ده کله چې د اوکراین د کړکېچ له کبله اړیکې ترنګلې سوې. ناتو ویلي د تېرې ورځې د پرېکړې په اړه به مسکو ته معلومات ورکړي چې له مخې یې د 4000 سرتیرو 4 کنډکونه پولنډ او بالتیک هیوادونو ته لیږي. تاکل سوی د روسیې، ایران او آذربایجان ولسمشران راتلونکې میاشت په باکو کې سره وویني. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ابراهیم رحیم پور نن وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر حسن روحانی به له خپل آذربایجاني سیال الهام علیف سره د دغه هیواد په پلازمینه باکو کې د اګست میاشتې په 8 نیټه سره وویني. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل دغه درې مشران به ډېر ژر سره وویني او د ده په وینا د سیمه ییزې همکارۍ په یوه نوې بڼه خبرې وکړي. او د روسیې د داغستان سیمه کې د یو بس تاوشتو له امله 9 کسان وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د داغستان د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې 8 کسان له پیښې وروسته روغتون ته وړل سوي. چارواکي وایي په بس کې 30 کسان سپاره وو. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو او ورېدل کې غواړي به هم د خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په وې پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي پاکستان له تروریزم سره د مبارزې او د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت ملاتړ ونه کړ او نن په نړۍ کې منځوي شوی دی. آیا پاکستان زموږ دوست دی که دښمن؟ په دې اړه پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې یو بحث وشو. د فرعي کمیټې مشر وویل چې پاکستان پر پاکستان د مالی مرستې بندې شي یا د هم د هېواد د تروریزم ملاتړی وبلل شي. د افغانستان حکومت وایي که د انتخاباتي اصلاحاتو فرمان ولسی جرګه تاییدوي یا ردوي، په دواړو مواردو کې حکومت نور جدي دی چې دغه پروسه مخته یوسي.
په دواړو حالاتو کې موږ آمادګي باید سوي ځکه چې موږ نور په دې برخه کې ځنډ نسو کولی.
د کندوز اوسیدونکو او د ولایت شورا یو شمیر غړي وایي په کندوز کې د امنیت ټینګښت لپاره حکومت جدي اقدام نه دی کړی.
دا اوس هم کندوز شاوخوا ته محاصره ده د وسلوالو طالبانو د خوانه.
دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او د ښځو د افغانستان جمهوریت ریاست وای پاکستان له تروریزم سره د مبارزې او د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت ملاتړ ونکړ او نن په نړۍ کې ډیر منځوي شوی دی. دا په داسې حال کې چې د امریکا په کانګرس کې تیره ورځ د کانګرس د نړیوالو اړیکو د کمیټې غړو د پاکستان په اړه یو بحث ترتیب کړی و. په دې بحث کې دا وویل شول چې پاکستان لا هم له وسلوالو ډلو لکه القاعدې، طالبانو او حقاني شبکې سره مرسته کوي. د افغانستان د ولس جرګې یو شمېر غړي د پاکستان په وړاندې د امریکا او افغانستان د فشارونو وروستۍ لړۍ په سیمه کې د تروریزم د ځپلو یو تازه فرصت ګڼي. نور حالې د قاسم سولمل په راپور کې اوري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د پاکستان په وړاندې د امریکا د کانګرس د غړو وروستۍ دریځ له تروریزم سره د مبارزې او بهرني سیاست په برخه کې د افغانستان یو ستره لاسته راوړنه ده. د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وضعیت له افغانستان سره مرسته کوي چې له تروریزم سره مبارزه کې لا پیاوړی عمل وکړي. دی وایي افغانستان د وارسا په غونډه کې وښوده چې قوي سیاسي اجماع له ځانه سره لري، خو هغو هیوادونو چې له تروریزم سره مبارزې او سولې په برخه کې زموږ سره همکاري ونه کړه اوس عملاً په انزوا کې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې غړو د سه‌شنبه پر ورځ په یوې استماعیه غونډه کې پاکستان له تروریستي ډلو څخه په ملاتړ تورن کړی دی. د کانګرس غړی میټ سالمون یو له دغو استازو څخه دی.
If our current efforts in Pakistan are not producing the results we seek,
دوی که موږ هڅې د پاکستان له لوري هغه نتیجې نه ورکوي چې موږ یې غواړو، نو موږ انتخابونه څه دي؟ موږ په اسانۍ سره کولای شو مرستې بندې کړو او د مالیو میلیاردونه ډالر وساتو. موږ کولای شو بندیزونه ولګو او یا هم پاکستان د تروریزم ملاتړ کوونکی یاد کړو. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد هم په دې غونډه کې ویلي و چې پاکستان باید د تروریزم د ملاتړ لامل په تور لیست کې راسي. د امریکایي ډیپلوماټانو ویلي چې د پاکستان پر نظامی چارواکو هم باید بندیزونه ولګول سي. بل لور ته مطرح امریکایي سناتور جان میکن هم مخکې تر دې افغانستان او پاکستان ته د وروستي سفر پر مهال ویلي و چې پاکستان باید په خپل خاوره کې حقانی شبکه وځپي. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارتر هم د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې امریکایي ځواکونه به د پاکستان په خاوره کې هم وسلوال په نښه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د وارسا په وروستۍ غونډه کې ویل چې له پاکستان پرته ټوله نړۍ له افغانستان سره همکاري کوي. ښاغلی غنی د تیرې دوشنبه پر ورځ په کابل کې د وینا پر مهال په مدینه منوره کې وروستۍ تروریستي حملې ته په اشاره سره ویل دا چې برید کوونکي پاکستانیان و، نو اوس اړتیا سته دا وموندل سي چې افراطیت چیرې دی او ولې په وړاندې اقدام نه کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړی خالد پښتون وایي نړیوالې ټولنې په تیرو 15 کلونو کې تروریزم زیات ځپلی دی، خو اوس د وخت راورسید چې د تروریزم ملاتړ کوونکي هم وځپل سي.
و مورد چې د افغانستان جمهوریت ریاست وای پاکستان له تروریزم سره د مبارزې او د سولې په برخه کې له افغان حکومت سره مرسته ونکړه او نن په نړۍ کې منځوي شوی دی. تیره ورځ دغه راز د پاکستان د موقف په اړه هم د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې بحث وشو. بحث هم تر دې سرلیک لاندې و چې آیا پاکستان زموږ دوست دی که دښمن. په ملګرو ملتونو افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د پاکستان په اړه د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د ګډې کمیټې غونډې ته وویل چې پاکستان د افغانستان په وړاندې نیابتي جګړه مخته وړي چې پر دې هیواد خپل نفوذ مسله یقیني کړي. خلیلزاد وویل د پاکستان نیابتي جګړې په افغانستان کې ائتلافي ځواکونو افغان قواوو او ملکیانو ته جدي ګواښ متوجه کړی دی. هغه پاکستان تورن کړ چې دا هیواد دوه ګونې لوبه مخته وړي، له یوې خوا ښیي چې د متحدو ایالاتونو شریک دی خو له بلې خوا د طالبانو او د حقاني شبکې ملاتړ کوي. د خلیلزاد په وینا په خواشنۍ سره پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان اوسنی حکومت نسکور کړي ځکه هغه ورسره جوړ نه دی. بیا هم د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په پرونی بحث کې تمکیږ و. په غونډه کې د جمهوري غوښتونکو ګوند یو غړي وویل چې پاکستان د امریکا د میلیاردونو ډالرو مرستې سره سره د تروریزم په وړاندې جګړه کې سم همکاري نه ده کړې او پر دې هیواد باید مالی مرستې بندې شي یا هم هغه د تروریزم ملاتړی دولت اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ټینګار کوي د ترهګرو په وړاندې مبارزه په رښتینولۍ مخته وړي او پخپله هم د دغې جګړې قرباني دی. نور حالې زموږ د همکار بشیر ګواخ په رپورت کې اوري.
پرون د امریکای کانګرس د بهرنیو چارو په کمیټه کې و استمایا یا اوریدونکو غونډه کې د پاکستان سره په اړیکو بحث وشو. غونډه د دې سرلیک لاندې جوړه شوې و چې پاکستان د ترهګرې په وړاندې جګړه کې د امریکای دښمن او کو دوست دی. غونډه کې د دغه کمیټې د ایشیا د چارو د برخې مشر میټ سولمن ویل امریکای پاکستان ته د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره په بلیونونو ډالر ورکړي دي، خو اسلام آباد د ترهګرو په وړاندې مبارزه کې رښتینی نه دی. دغه په خبره هغه وسلوالو ته پاکستان هیڅ نه وایي چې پاکستان کې له خپلو مرکزونو څخه په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو بریدونه کوي. نوموړي زیاته کړه،
If our current efforts in Pakistan are not producing the results we seek,
کله پاکستان پاړه زموږ اوسنۍ هڅې هغه نتیجې نه ورکوي چې موږ غواړو، نو نورې لارې کومې دي؟ موږ کولای شو پیسې په پوره ډول په بندي کو او یا هم د ترهګرو ملاتړ کوونکې هواد اعلان کو. بندیزونه په 1990 مکلو کې هم لګول شو او خو ډېرې نتیجې نه درلودې. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د امریکې د کانګرس یو پلاوی پاکستان ته ورغلی و. پاکستان دوی ته خپل همیشنی دریز تکرار کړ چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې مبارزه رښتونې ده. سالمن د پاکستان په رول باندې د نیوکې په وخت دا هم وویل چې پاکستان د اسامه بن لادن په مسله کې د امریکا ملګرتیا نه وه کړې او تر اوسه پورې ډاکټر شکیل افریدی چې د اسامه په موندلو کې د واشنگټن سره همکاري کړې وه په بند کې ساتل شوی. دې غونډې ته یو بل ویناوال د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې غړي برید شرمن وویل واشنگټن کې چې کوم خلک د پاکستان سره د مالی مرستو دوام غواړي، هغوی باید د تیرو پیسو د سم استعمال په اړه قانع کوونکي دلایل ولري. دا غونډه له هغې څو ورځې وروسته شوې چې د جان مکین په مشرۍ د کانګرس د څو غړو یوه ډله پاکستان ته ورغلې وه. د پاکستان پوځ هغوی شمالي وزیرستان ته هم بیولي وو او د خپلو عملیاتو سیمې ورښکاره کړې وې. په امریکا کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تقی وایي چې په واشنگټن کې نور د پاکستان په اړه د سیاستوالو زغم په ختمېدو دی.
امریکا کې یو متل دی، د ریپبلیکن پارټي صدر چې ښاغلی ریګن، هغه بداوي چې اعتبار کوه خو تحقیقات کوه. دا خلک اخر لړل چرته چې حقانیانو په میرامشاه کې یا درپخیل کې نو هغه کم زیته تللی دي. بنیادی پالیسو کې د پاکستان د پالیسو کې بدلون نه دی راغلی. جی پاکستان کې خو طالبان خود سمې په علاقه کې پروت دی، ایڈمنسٹریټیو ایریا کې دي، قبایلو کې نه دي. پاکستان پالیسۍ کې بدلون ځکه نه دی راغلی چې تاسو ته وقت دی تیر دی د روزه میاشت کابل کې چې کوم بریدونه شوي دي د نیپالی سکیورټی ګارډز باندې او بیا د پولیس کیډټانو باندې، دا فرشتو خو نه دي کړی کنه جی. دا خو هماغه طالبان دي، هماغه حقانیان دي، هماغه ډلې دي، دغه مشران پاکستان کې ناست.
پر پاکستان دا نیوکی په داسې وخت کې کیږي چې لنډه موده وړاندې په یو ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې ووژل شو. هغه سره د پاکستان شناختی کارډ او پاسپورټ هم و. پاکستان دغه برید د خپل خود مختاری خلاف وباله. یاد دی چې پاکستان دریز لري چې په خپل د ترهګرۍ قرباني دي. حکومتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې په پوره اخلاص سره کار کوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2129 چپو اوریدل شي. د افغانستان حکومت وایي د انتخاباتي اصلاحاتو فرمان که ولسی جرګه تاییدوي یا هغه ردوي، په دواړو مواردو کې حکومت نور جدي دی چې دغه پروسه مخته یوسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسی جرګې نن هغو لسو تنو ته د باور رایه ورنکړه چې په ګډ کمیسیون کې باید د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د وروستي تقنیني فرمان برخلیک معلوم کړی وای. دغه لس تنه د افغانستان د مشرانو جرګې لخوا چې مخکې دغه فرمان تایید کړی دی معرفي شوي وو. په دې اړه نور تفصیل د اجمل تورمن په راپورټ کې.
ارګو اجرایی ریاست په ملي شورا کې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه پروت د تقنیني فرمان هر ډول برخلیک ته پیشبینه دي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وایي چې ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله د سې شنبې پورې د اړوندو ارګانونو له مسؤلینو سره په دې اړه سلا مشورې کړې دي. ښاغلي فیصل د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت نور په دې برخه کې ځنډ نشي کولای.
د فرمان د برخلیک په معلومتیا کې هم دوه فرضیې شته. پر دواړو فرضیو باندې کار شوی دی چې په دواړو حالاتو کې زموږ آمادګي باید سویزه چې موږ نور په دې برخه کې ځان نسو کولای.
د افغانستان د انتخاباتي نظام اصلاح د ملي وحدت د حکومت هغه ژمنه و چې د کار په پیل کې له خلکو سره کړې وه. تر اوسه په دې برخه کې د ولسمشر دوه تخنینی فرمانونه ملي شورا ته تللي چې لومړنی د دواړو مجلسونو لخوا رد او دوهمې ولسي جرګې رد او مشرانو جرګې تایید کړی دی چې اوس به د قانون له مخې د دواړو مجلسونو څخه جوړه ګډه کمیټه پرې پریکړه کوي. مشرانو جرګې د سه شنبې په ورځ په لس تنه غړي یادې کمیټې ته ور وپېژندل، خو ولسي جرګې د چهار شنبې په ورځ لس غړي دغې کمیټې ته غوره کړل چې تایید نه شول. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې ملي شورا ته د ولسمشر د تقنیني فرمانونو لیږل او هلته یې د تعقیب پروسه دواړه له اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي. د چارو کارپوه او د دیموکراتو حقوق پوهانو ټولنې رئیس کبیر رنجبر وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو یوازینۍ لار ملي شورا ته د ولسمشر لخوا د یوې نوې قانوني طرحې لیږل دي.
په سوله کې باید نوې طرحه ولیږي او نوی قانون تصویب کړي. په دې حالت کې اجرایه قوه بر لاس لري، د دې لپاره چې بیا کوي چې هغه مواد چې ولسی جرګه او مشران جرګه په توافق نه کوي یا رد یې، ولسمشر بیرته اولی هغه شکل باندې ټینګار وکړي او بیا په دې حالت کې ولسی جرګه فقط او فقط یو لاله لري چې په دوه درېم د اراو باندې بیا رد کړي، غیر له هغه قانون بیا تصویبیږي.
د وارساتر کانفرنس وروسته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د افغان حکومت دا بیړنۍ اقدام تر ډیره نړیوالو سره په یاده برخه کې د افغان مشرانو پر ژمنو څرخي چې ټاکل شوی د بروکسل په غونډه کې چې شاوخوا دوه میاشتې وروسته جوړیدونکې ده ډک لاس ورشي.
و مردل چې د افغانستان حکومت وایي نور جدید چې د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه په جدید ډول مخته یوسي، که د انتخاباتي اصلاحاتو فرمان ولسی جرګه تاییدوي یا ردوي، دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې نن هغو لسو تنو ته د باور رایه ورنه کړه چې د دواړو جرګو د مشرانو او ولسی جرګې په ګډ کمیسیون کې باید د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د وروستي تقنیني فرمان برخلیک معلوم کړی وای. د کندز اوسیدونکي او د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي په کندز کې د امنیت د ټینګښت لپاره حکومت جدي اقدام نه دی کړی او تر اوسه د دې ولایت پر ډېرو سیمو د دولت وسلوال مخالفین کنټرول لري. د کندز د ولایتي شورا رئیس ازادي راډیو ته هغه ساحه چې اوس مهال د طالبانو تر نفوذ لاندې ده او 50% وښوده او ویل چې حکومتي واکمني یوازې د ولایت پر مرکز او د ولسوالیو په مرکزونو پورې رالنډېږي. په کندز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانی په اړه رپورټ لري.
د کندز ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د کندز سقوط نه وروسته تر اوسه پورې حکومت د دې ولایت د امنیت د لمنې پراختیا په برخه کې جدي ګامونه نه دي پورته کړي او یوازې د ولایت په مرکز همدارنګه د شپږو ولسوالیو مرکزونو په ساتنه تکیه کړې ده. د دوی د خبرو پر بنسټ که څه هم دولت د وسلوالو طالبانو پر وړاندې یو لړ تصفیه عملیاتونه پیل کړي وو، خو بیا هم د حکومت تر سیوري لاندې سیمې پراختیا نه ده موندلې او له کبله یې په زرګونه نورې کورنۍ هم له خپلو کلو او بانډو څخه بې ځایه شوې. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا اوس هم کندوز شاخوا ته ماسره د وسلوالو طالبانو د خوانه، یعنی کدا وضعیت په همدغه رقم سره لکه دا اوس چې د ادامه پیدا کینو د دولت ډیره د شرم خبره ده. د ښار په 40 کیلومتر کې د طالبانو شرجن کې، د ښار په 15 کیلومتر کې د وسلوال طالبان فعال حضور لري او دولت دی موي چې موږ دلته حکومت لرو، موږ دلته ولایت لرو.
مرکزی حکومت باید کندوز ته جدي توجه وکړي، ځکه په شمال زون کې دا یو ستراتیژیک ولایت نه، نو ضرور د دولت ته چې د دې ولایت امنیت ته پام وکړي. امنیتي مربندونه سدي ولسواله باید د مخالفین دشتونه پاک شي.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا غړي د خلکو د انتقادونو په تاییدیدو سره زیاتوي چې کندز اوس مهال د وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنګیالیو پر یو امن پټنځای تبدیل شوی دی، خو دولت یې پر وړاندې خاموشي اختیار کړې ده. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وایي چې دا ولایت د بهرنیو استخباراتو او په حکومت کې د دیننه کړیو د لاسوخنې په مرکز او د اختلافاتو په مرکز بدل شوی دی، خو قرباني د کندز ولس ورکوي.
70% راضي کندز د نړۍ طالبانو
اوس مهال د کندز 70% راضي له طالبانو سره ده او یوازې د ښار څلور دروازې له دولت سره دي او امنیتي وضعیت هم ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د ولایتي شورا یو بل غړي غلام رباني رباني ازادي راډیو ته وویل چې مرکزی حکومت د کندوز د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي اراده نه لري.
مردم کندوز اصلا با ادامه زندگیشان باور
د کندوز خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، ځکه امنیتي ساحه ډیره تنگه شوې ده او د ښار په شاوخوا سیمو کې طالبان حضور لري او دولت پر وړاندې چوپتیا غوره کړې ده. اما د کندوز ولی اسد الله مرخل په یو خبری کانفرنس کې وویل لڅو میاشت رئیس په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د شپنی عملیاتونه همدارنګه هوایی عملیاتونه دوام لري چې په پایله کې په سلګونو وسلوالو طالبانو ته پکې مرګ ژوبله رسیدلې ده. خاغلی عمر خیل د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه داسې وویل:
ما می خایم کی اول مراکز عمده
موږ لومړی غواړو چې د طالبانو مرکزونو باندې هوایی او شپنی بریدونه وکړو، څو د طالبانو مرکزونه او مشران له منځه یوسو، او بیا وروسته غواړو چې د کندز ټولې سیمې تصفیه کړو. د کندز د خلکو او د ولایتي شورا غړو دغه اندېښنې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې په دې ورځو کې داسې تودې اوازې او ګنګوسې دي چې ګواکې وسلوال طالبان د دې ولایت مرکز شاوخوا راټول شوي او غواړي چې د کندز پر مرکز باندې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. خو بیا د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوال طالبان به د دغه ولایت د بیا ځل نیولو ارمان له ځانونو سره ګورته یوسي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
سبا د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام ورده. د فراه ولایت چارواکي وایي په لویو لارو کې د ناامنۍ او زیاتوالي پر ګمرکي عوایدو هم بده اغیزه کړې ده. چارواکي وایي هغه ډریوران او سوداګر چې له دې لارو د ترانزیت په توګه کار اخلي ځان خوندي نه احساسوي. اکثره وختونه ډریوران او سوداګر د وسلوالو لخوا وهل ډبول کېږي او پیسې هم ترې په زور اخیستل کېږي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
د لوی لارو نام کېدل په فراه ولایت کې لاریو او بار وړونکو موټرونو چلوونکي له ستونزو سره مخ کړی دی. د فراه ولایت د ګمرک ریاست رئیس اجیر خان زهیر وایي د څو میاشتو را په دې خوا دولت وسلوالو مخالفانو او نور وسلوال ډلو فعالیتونه په عمومي لارو کې ډېر شوي چې دې کار په دغه ولایت کې د بار وړونکو موټرانو پر تګ راتګ بد اغیزه کړې ده. د دفه خبره ډېر ځل دغه وسلوال بار وړونکي موټر دروي او یا هم ډریوران وهي ډبوي تر څو ورڅخه پیسې واخلي، او دا کار په فراه ولایت کې ترانزیت په برخه کې تګ راتګ کم کړی دی. دغه په خبره دې کار د فراه ولایت د ګمرک پر عوایدو هم منفي اغیزه کړی ده.
شپږ ورځو کې امنیتي وضعیت په څه د ډاډ وړ نه دی، او معمولا امنیتي وضعیت د ژوند پر ارسو منی اغیزې لري. همدارنګه د امنیتي ناخوالو د وجې یو حد پورې زموږ ملي عواید هم متضرر کړي دي. څه موده وړاندې د شیخ ابو نصر فرعي د سرحدي ګمرک او د فراه ولایت ولایتي ګمرک په اوږدو لارو کې تقریبا د یو سل دېرش کلو میټر په اندازه منی په فاصله کې بعضې ملي تاجران او ډریوران د طالبانو لخوا قتل شوي.
په همدې حال کې د فراه ولایت امنیتي چارواکي کسان په لویو لارو کې ځینې ستونزې منی، خو وایي چې د لویو لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره ډېرې هڅې کوي. د فراه ولایت امنیت قمندان توریالی عبدیانی وایي چې پولیس هڅه کوي تر څو پر لویو لارو باندې ترانزیټي موټر د امنیت خوندي کړي. د امنیت قمندان په خبره د لویو لارو د امنیت تامین د دوی په لومړیتوبونو کې قرار لري، او په دې مخه به ډېر ژر نوي امنیتي پوستې هم د ملي پولیسو او ملي اردو لخوا پر لویو لارو جوړ شي تر څو ترانزیټي موټر په ډاډمن امنیت سره تګ راتګ وکړي.
تجارت ادامه داره، وسایط شب و روز دی بسیر رفت آمد،
سوداګري ادامه لري، او شپه و ورځ ترانزیت موټر هم په دې لاره تګ راتګ کوي، او موټر امنیتي ځواکونه ټوله وخت د لوی لارو د امنیت لپاره کار کوي. همداشان امنیتي ځواکونه ډریورانو، تجارانو او دولتي کارمندانو امنیت یې په کلکه نیولی، او همداشان په دې برخه کې اضافي امنیتي ځواکونه هم پر ځینو لارو ځای پر ځای شوي دي. که څه هم مخکې له دې د لویو لارو او بارې موټرانو چلوونکو د شارع د پولیسو د غیر قانوني پیسو اخیستو څخه شکایت درلود، خو دا ځل بیا د لویو لارو امنیت هم دوی ته ستونزې زیږولي. خو امنیتي چارواکي بیا ژمنه کوي چې ډېر ژر به د لویو لارو د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي. یوسف د خوست له ځازي میدان ولسوالۍ څخه لیکي: زمال نړیوالې ټولنې څخه دا غوښتنه ده چې په پاکستان باندې د اقتصادي بندیزونه ولګوي، او نړیواله ټولنه د پاکستان د تروریزم ملاتړی هیواد په توګه وپیژني. عبدالقوی زواک له هلمند څخه لیکي: پاکستان د ټولې نړۍ لپاره خطر دی، لکه پولیو چې سرحد نه لري، خپل او پردی نه پیژني. پاکستان ټولو هیوادونو لپاره خطر متوجه کړی دی. شفیع جان زدران هم د خوست د نادرشاکوټ له ولسوالۍ څخه لیک نادرشاکوټ څخه لیک چې د امریکا کانګرس ډیر ناوخته دې ته متوجه شو چې پاکستان د ترورستانو په د ملاتړ یاد کی کنه. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیمه ته سواتله شمېرې له لارې مو راستولي وو پیغامونه زخت زیات رالیږئ. ډېر مننه کور مو ودان موږ هم هرومرو درته خپرو. د خپرونې دوهمې نیمایې ته نږدې شوي وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د انصاف د اساسي او بشري حقونو او د ښځو خپرېدو ته چمتو دي. خو اوس ملالۍ بشیر سټډیو ته راغلې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرخطونه به ترې واورو.
افغان حکومت وایي تر راتلونکو درو کلونو پورې به افغانستان په ډیرو برخو کې پر ځان بسیا سي. دغه هدف ته د رسیدو لپاره افغان حکومت منظم منځمهاله پلان جوړ کړی دی. د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو تیره اونۍ د نشه توکو د قاچاق په تور نه کسان نیولې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د طالبانو یو څلور کسیزه ډله د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې له شمیر وسلو سره نیولې ده. د غور ولایت روختون چارواکي وایي چې د زهرا په نوم د هغې نجلۍ روغتیایي وضعیت نازک دی چې یوه ورځ وړاندې یې ځان سوځلی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د کشمیر د شخړې پر ټولو خواوو غږ کړی دی چې په سمدستي ډول د روان تاوتریخوالي مخه ونیسي. د پاکستان پولیس په یوه ایس ای وی سړي پسې ګرځي چې ورباندې تور دی. خپل مسلمان ملګري ته یې د تلیفون له لارې د دوی په وینا مقدساتو ته د سپکاوي په مقصد یو نظم لیږلی و. د امریکا استازو جرګه نن د جمهوری غوښتونکو ګوند د هغې مسودې په اړه رای ورکوي چې له ایران سره به د باراک اوباما اټومي موافقې چې شاوخوا یو کال یې کېږي موثریت کم کړي. او ناټو او روسیا وروسته له هغه د لومړي ځل لپاره خبرې کوي چې دغه ائتلاف په ورسا کې موافقه وکړه چې په ختیځ اروپا کې به خپل حضور زیات کړي.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د مالیه وزیر وایي چې د یو نوي پروګرام له لارې هڅه کوي چې هغه هیوادونه له افغانستان سره مرسته کولو ته وهڅوي چې تر اوسه یې د دغه هیواد سره د مرستې په پروګرامونو کې ونډه نه ده اخیستې. ښاغلی اکلیل حکیمي د سېشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د دغه پروګرام له لارې به هغه هیوادونه مشخص کړي او له افغانستان سره به یې مرسته کولو ته وهڅوي. ښاغلی حکیمي وایي چې د دغه پروګرام لاسته راوړنې به د بروکسل په کنفرانس کې اعلان کړي.
په راتلونکي کانفرنس بروکسل کې به موږ هغه هیوادونه چې تر اوسه له افغانستان سره مرسته نه ده کړې مشخص کړو او موږ به کار ورسره وکړو. د آذربایجان په شمول چې غواړو نور هیوادونه هم په دغه مرستو کې زموږ سره په اقتصادي او اصلاحات په برخه کې دخیل شي.
اوس مهال آذربایجان غواړي په کابل کې د اسان خدمت په نوم د یو مرکز په جوړولو سره د خدماتو په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې حکومت یې د مالیاتي امورو د اداره کولو په قانون کې تعدیل راولي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي د چهارشنبې په ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د دغه قانون عملي کول ستونزمن کار دی. ښاغلی الکوزي وایي هغه سنتیاوي چې د مالیاتو په برخه کې موجود وي په دغه قانون کې له منځه وړل شوي دي.
موږ د قوانینو په کمیټه کې خپل مخالفت وښودو چې دا قانون مخکې د وخت نه دی. په دې قانون کې تقریبا څو پسله د قانون د مالیات پر عایدات د منځه وړل شوی دي. هغه تسهیلات چې په قانون د مالیات پر عایدات کې هغه د منځه وړل شوی دي، اما دې کې نور شیان اضافه شوی دي.
د دغه قانون لمخې به سوداګر په یوه میاشت، درې میاشت او شپږ میاشت کې د خپلو وارداتي اموالو راپور او مالیه حکومت ته ورکوي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بې په دې توګه دي: یو بوجي وارداتي اوړه 1400 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بوره 2400 افغاني، یو درې نیمنی بوجي ورجه 1550 افغاني، 14 لیټر غوړ 1500 افغاني، او نن د کابل په بازارونو کې یو لیټر پټرول تیل په 80 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل په 30 افغاني پلورل کیږي. د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخینن په کابل کې افغاني د یو شمیر بهرنیو اسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني شپته پله، یو یورو 15 افغاني شپته پله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني 50 پله، زر ایراني تومان 9 افغاني 40 پله او زر پاکستانی کلداري 640 افغاني.
خبری است. لکلونو انتظار وروسته د جنوب پنوم امریکایی سفینه تیرونه خپل اصلی منزل یعنی د مشتری مدار ته ورسیده. جنوب سفینه نږدې 3 میلیارد کیلومتر مزل په داسې حال کې په بریالیتوب وکړ چې په لار کې باید له شدیدو وړانګو او ګرځنده اجرامو تیر شوی وای او د شمسی نظام تر ټولو د ستري سیارې په مدار کې ځای پر ځای شوی وای. دا سفینه چې انسان پکې نشته د 2011 میلادي کال په اگست کې د فلوریدا ایالت له کیپ کانورال څخه فضا ته ولېږل شوه. د دې سفینې سخت ماموریت دا و چې باید د مشتری په شاوخوا کې له تیزو وړانګو او اجرامو تیر شي او د مشتری په مدار کې حرکت پیل کړي. له بلې خوا دا ویره هم وه چې د جنو تر اندازې زیات سرعت به د دې سبب شي چې د مشتری تر څنګ تیره شي. د مشتری د مدار لور ته د حرکت په محل د جنو سرعت په هر ساعت کې چباندې 2,200,000 کیلومتر وو. ساینس پوهان وایي چې د مشتری په شاوخوا کې وړانګې دومره ډېرې دي چې د جنو سفینې ماشینونه یې له کاره غورځولی شوی. له بلې خوا دا اندېښنه هم وه چې ممکن دا ستور بیړۍ له کوم جرم سره ټکر شي. مشتری لمر ته د نږدېوالي له نظره 15 سیاره ده. په دې سیارې کې زیات هایدروجن او هیلیوم موجود دي. ترمزکې د جاذبې قوه او وړانګې خورا زیاتې دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښځو د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمانه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شراغلست،
خوشاله اوسئ. په خپل ور سره سلامونه نیکی د ازادي رادیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، د قانون په وړاندې ښځې هم د نارینه په شان د کار کولو حق لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې هیوادوال ته معلومه ده، اصلا کار یو اساسي حق ده د ټولو انسانانو، په خاصه توګه هم د نارینه لپاره هم د ښځینه لپاره. انسانان په ټولنیز ژوندانه کې دوی مجبور دي چې خپل د ورځنیو اړتیاو د برابرولو لپاره کار وکړي او د کار د ثمرې د لاسنه یعنی دوی خپل هغه اړتیاوې تر واخلي، خپل ستونزې حل کړي. ځکه په د افغانستان په ملي قوانینو کې هم په نړیوالو قوانینو کې انسانانو ته کار یو بشري حق ګڼل شوی ده، یو اساسي حق ده چې د افغانستان د اساسي قانون د 2 ماده پر بنا باندې، چون په افغانستان کې ښځینه او نارینه یو شان ته حق لري، او د همدغه قانون د 3 ماده پر بنا باندې کار یو اساسي او بشري حق ده. بنا چون په افغانستان کې د نارینه او د ښځینه حقونه په یو مساوي موقف کې شتون لري، څرنګه چې نارینه دغه حق نه باید برخمن شي، باید ښځینه هم بېلې دې نه چې کوم تبعیض او کوم توپیر پکې وي، باید دوی ته دغه زمینه مساعده شي چې دوی هم د خپل د خوښې کار وکړي د افغانستان د دولت په چوکاټ کې، یعنی په نورو اداراتو کې. ښځو او د نارینه وو ته د کار د لاسرسۍ په اړه باندې هیڅ ګونه داسې امتیاز نشته چې نارینه باید وی کی او ښځینه یې ونی کی. د دې په خاطر چې لکه څرنګه چې یو نارینه په ټولنیز ژوندانه کې د په خاطر چې خپل ورځنی ژوند چارې مخکې ویسي، د یو تعداد شیانو ته اړتیا وي لري چې هغه باید اکمال کړي، وایي خپل ژوند پې تېر کړي. همدغه رقم خزینه هم هغه ته اړتیاوې لري. نو د دې په خاطر چې دغه اړتیاوې د مشروع لارې نه حل شي، دوی ته باید د کار زمینه مساعده شي تر څو د کار د اجرا نظر دوی یو مشروع عایداتي مدرک پیدا کړي، خپلې ورځنۍ ستونزې حل کړي. چې په افغانستان کې له نیکمرغه اوس د کار قانون موږ لرو چې د کار د قانون د غوښتنې سره سم په افغانستان کې ټول وګړي واجد شرایط یعنې 13 کال پورې کړي وي، دوی حق د کار لري. دا لسونه کم کوي، یعنی د پنځه لسونه کم هغه کسان کوي چې په یعنی د کار د زده کړې لپاره یعنی کارموز صفت کوي چې دوی کار وکړي. نو د دغه قوانینو په بنا باندې په افغانستان کې دغه ستونزې فعلا نشته، ولې عملا متاسفانه موږ وینو چې په افغانستان کې د نارینه په پرتله باندې ښځینه کم یعنی حق ته لاسرسی لري. احصایې د مرکزي ادارې د دیالاس او د نیویم خل د رپورت په بنا باندې، یعنی چې په دوام روبي کې دغه یو رپورت پور کې چې په افغانستان کې په هغه وخت کې په حدود 2,900 تن کارمندان د دولت په چوکاټ کې په اداراتو کې کار کوي، چې په دې کې 2% خزینه ول متبقی اتو یو فیصد نارینه او 2% خزینه ول، چې دا یو ډیر اساسي لوی توپیر ده.
ډیر مننه احمد صاحب. د کار قانون کې میرمنو ته کوم سهولتونه یا کوم حقوق په نظر کې نیول سوی دي؟
متاسفانه په افغانستان کې د اوسنیو شرایطو د واکمنۍ له امله نه تنه دا چې نارینه ستونزې لري په دغه اړوند باندې، خزینه هم لري. د کار د قانون د غوښتنې سره سم د افغانستان دولت باید افغانانو ته نارینه او خزینه او ته د کار داسې اسانتیاو مې سره وی چې دوی ته د کار د اجرا نظر یعنی دوی ساعت کوم ستونزې پیدا نشي. په دغه قانون کې چې د افغانستان د کار د قانون چې په دې اساس د 15 کال کې د تقنینی اسناد په بنیاد باندې نافذ شو، یعنی په دې قانون د غوښتنې سره سم یو نارینه یو تن کارکونکی واجد شرایط کې خزینه او ک نارینه وي په اونۍ کې باید یعنی د څلوېښت ساعتونه ډېر کار ونه کړي. ثقيله کارو کې باید د 15 کار زیات نشي. هغه خزه چې امیدوار دي هغه دا باید د 15 ساعتونه زیات کار ونه شي، یعنی دوی باید کار ونه کړي په هفته کې. ولې موږ عمل متاسفانه وینو چې په افغانستان کې ډېرې په ډېرو اداري واحدونو کې په اکثر په ټولو اداري واحدونو کې ګڼې ښځې چې دوی د کرنې په هغه ثقیلو کارو کې بوختې چې سره له دې چې په قانون کې تثبیت شوي دي چې د 3 ساعتونه کار دوی د ورځې د 10 ساعتو 8 ساعتونه زیات کار کوي او کاری محسوس نه ده، ستړي وي، ولې داسې مشخص عایداتي ماده کې نه لري چې دوی ته یو اقتصادي استقلالیت ورکړي. نو که چیرې په یو کورنۍ کې د کورنۍ یو غړی داسې د اقتصادي لازم یعنی د استقلالیت ونه لري، دی به د نقش په کورنۍ کې ډېر ضعیف وي. چې متاسفانه په افغانستان کې اوسني شرایط هم داسې دي چې ښځه یا په کور کې بوختي د کور په کارو کې چې دغه نورو نه چې د کار په قانون کې په اونۍ کې 3 ساعته قید شوي دي، د دې نه یعنې 3 ساعته کار کوي، ولې عایداتي مدک هیڅ نه لري، یعنې د دغه کار په نتیجې دغه کار له ثمرې نه خپل پیسې ترلاسه کوي نه. او یا که په کارونو کې کار کوي، په مالداري بخش کار کوي، په ډېر ثقیلو کارو کې اخته وي، ډېر دغه 3 ساعتونه په هفته کې 2 چنده 3 چنده کار کوي، ولې بیا مستقیما د خپل د کار ثمرې د لاسه دوی پیسې ترلاسه کوي نه. دوی اقتصادي استقلالیت په کورنیو کې نه لري. نو بنا ان یو اساسي لامل د دوی چې د ښځې په کورنۍ په چوکاټ کې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي همداسې چې دوی اقتصادي ستونزې لري. اقتصادي ستونزې د دې لامل لري چې دوی په مستقلو کارو کې لاسرسی ورته نشته. بنا ان دوی مستقیم د کار د نتیجې نه خپل ماش نه لري، مست نه اخلي. نو بنا ان دغه ستونزې ورته پیدا کېږي چې زه هیله من یم په دغه اړوند چې اوس دغه احصایه چې د احصایې د مرکزي ادارې لخوا نشر شوی د دغې فیصدي زیاته شي او دولت په دې وتوانېږي په مجموع د افغانستان ټولو وګړو ته د کار حق زمینه مساعده کړي او په خاصه توګه د ښځو لپاره چې دوی زیات اسې پذیر دي په ټولنیز ژوندنې.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینا پس اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وقت درشي
په حنا
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بکرم په لابسای وله یا په دالاس وله
وو باندې نور مونږ د حکومت خایش لرو چې مونږ د وګړو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمن اوریدونکو بیا هم شراغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست احمد زای صاحب د ورستي پښتني پټوګه کچيري شوزو ته د کار کولو حقوق تضمین سي پر شوزو او ټولنه به مثبت اغېستبي او کچيري د حق لمیرمن او وخصل سي منفي پایلې به سي
ډیره من اصلا خو لکه مخکې چې ما تاسو خدمت ویل چې کار یو بشري حق ده کچيري په دغه اړوند باندې دولت خپل هغه مکلفیت ادا نه کی دا په واقع د یعنی یو سرغړونه ده د یو انساني حق نه په افغانستان کې چې انسانانو نه بی برخه کیږي کچېره په افغانستان کې د افغانستان یو وګړی د خپل دغه اساسي حق نه برخمن شي د کارت لاسرسی ولري کله چې کارت لاسرسی درلود لسو ابعادونه د ته ګټه ورده اول دا چې د ته یو سالمه مصرفیت په ټولنه کې پیدا کیږي بل دا چې د دغه کارت د نتیجې نه د یو څه موست لاسه کی ماش تلاسه کی چې د ماش په واسطه باندې د مسجد د کارت تلاسه کی د خپل هغه د فامیل هغه اړتیا برابرې وي کله چې دغه کار وشي د زمينه نه مسجد کیږي چې د خپل د ضرورت د رفع کېدو لپاره په منفي مفکوره ورته پیدا شي د غیر مشروع لار نه پیسې تلاسه کی کله چې د ټولنې وګړي ته خصوصا خزینه وته زمينه د کار مسجد شي او دای د کار د نتیجې نه د پیسې ترلاسه کی ماشو لري عاید ولري د خپل دغه عاید له نظر د خپل هغه ورزینی اړتیا رفع کی یعنی د خپل د کورنۍ کې ستونزې پیدا کیږي نه د قانون سرغړونه نه کی یعنی د اسیګه نه چې د غیر مشروع لار نه پیسې ترلاسه کی دغه اوس کچې د موږ د په افغانستان کې د جرایم او د جګوال وغه لاملونه موږ وسړو یو اساسي دلیل چې په افغانستان کې ګرافت جرای مخ په پورته کېدو ده دا چې متاسفانه په افغانستان کې دولت به دې نه توانیدل چې خلکو ته د کار حق زمينه مسايده کړي نو د دې په خاطر دا ستونزه پیدا ده نو د کورنیو په چوکاټ کې هم په ډیرو مواردو کې چې نارینه برلاسه دي نسبت ښځو ته په کورنیو کې اساسي لامل هم دا ده چې کمی ښځې دي چې دوی کار ته لاسرسی لري له یوې خوا متاسفانه هغه ښځې چې بیا لاسرسی هم لري هغوی مختلفو ګواښو سره مخامخ دي د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې په ډیرو اداراتو کې هغه ښځینه کارکوونکي چې دوی په اداراتو کې کار کوي دوی ضرور کیږي متاسفانه چې دا په خپله یو یعنی د قانون سرغړونه ده چې ایله من یم د دې په خاطر چې یعنی یو کاري مسؤلیت باید ولري یعنی کاري مسؤلیت په دې اړوند چې ښځه باید د رواني لحظه تر زبرون لاندې ونیول شي متاسفانه اوس په افغانستان کې کچېر یو ښځه د کار د موندلو لپاره یوې ادارې ته مراجعه کوي د دې نه په اکثرو مواردو کې لیدل شوي دي چې غیر مشروع توقع نه کیږي یعنې غوښتنې ورنه کیږي چې دغه یو واقعیت په افغانستان کې متاسفانه چې زه هیله من یم چې په دغه اړوند باندې د افغانستان هغه موظف ادارات خپل حل اصلي زیاتې کړي هغه کسان چې په دغه منفي یعنی منفي اعمالو باندې لاس پورې کوي دوی دې وپېژندل شي او د قانون منګول ته د وسوال شي
قدر منو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لامو مالسه
نیما نړۍ د خصله لپاره د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه
جوڑون کے مسودا نیاز ہے
ته نیمه نړۍ درنو ریدونکو سلامونه می ومني په دې هله چیروغ جوړه خوشاله بوي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه متنی ټولونو په 13 کلونو کې خزو ته څومره کار کړای دی آیا د دې ټولونو فعالیتونه د دې بای شوی چې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شي او کنه دا خبرونه زه مسجد نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو په افغانستان کې په 13 کلونو کې د خځو پونوم غړې ټولنې او سازمانونه جوړ شوې دي چې خځو ته په مختلفو برخو کې کار او فعالیت کوي خو پښتنه ده چې دا ټولنې په دې توانېدلې چې خځو ته خدمت کار وکړي او کنه زموږ په ټولنه کې د خځو پر وړاندې تاوتریخوالی له ډیر پخوانه دود دی او له بده مرغه د وروستیو کلونو ارقام ښیي چې د خځو پر وړاندې تاوتریخوالی د پخوا په پرتله لا زیات شوی دی په 13 کلونو کې سره له دې چې موږ د خځو په ژوند کې د مثبتو بدلونونو شاهدان یو خو د خځو پر وړاندې ډیر تاوتریخوالی هم تر سره شوی دی لکه زده کړو ته نه پریښودل صحي مشکلات د کورنۍ او ټولنې لخوا تاوتریخوالی او کله کله خو آن د بدن د غړو غوڅول هم ورسره وو یعنی اوس هم د خځو پر وړاندې د ځینو ناوړه پیښو شاهدان یو او په ځانګړې توګه په لورو پرتو سیمو کې دا ډول پیښې ډېرې زیاتې دي ډېری خلک د دولت تر څنګ په مدني ټولنو هم انتقاد کوي وایي دغو ټولنو لکه څنګه چې لازمه وه هغسې کار نه دی کړی یوازې مرکز او لویو ښارونو ته توجه شوې ده د کابل اوسیدونکي شبنم وایي مدني ټولنو یوازې د ښځو په نوم پروژې واخیستې او که دوی د میرمنو لپاره لږ کار هم کړی وای اوس به یې په ژوند کې ډېر بدلون راغلی وای
دا مدني ټولنه خو بشته چې دا یوازې په نوم دی تر نن هیڅ داسې مثبت کار معنه د لیدلې تل دوی پروژې اخلي او خپل جوبونه ډکوي د دوی واقعا دونه پروژې چې دوی اخیستلې دي او دونه بودیجه چې فقط د ښځو په نوم باندې مصرف کړي دا تمام چې شل فیصد کار کړی نو ډېر پرمختګ به شوی وو له دې هر څه نه ښکار یعنی دا واضح خبره ده چې دوی هیڅ کار نه دی کړی ټول فساد دی ټول هر څه په خپل جب ډکولو دپاره پروژې اخلي خپل جب کې اچوي او تر نن هیڅ کلم یعنی د ښځو دپاره هیڅ کوم داسې مثبت کار نه دی کړی چې په هغې باندې ښځې وویاړي
د افغانستان د بشری حقوقو د صحاوی دفتر مشر شمس الله احمد زای وای دوی د کابل ترڅنګ په ولایتو کې هم څنګه لري د خځو په برخه کې ځینې کارونه کړي دي او هغو خځو ته چې سواد نه لري د هغوی د حقوقو په برخه کې د عامه پوهاوی پروګرامونه هم جوړ کړي دي
خپل اموشي پروګرامونه نه تر په کابل کې په کابل کې البته په کومه فشاري زیاتره په خپل پارلمان باندې په پارلمان کې شو په پنځیر کې په کاپیسا کې په مېدان ورځ کې موږ کابل په دغه سوال شو ول سوالو کې مثالونه لرو چې موږ غونډې کړې دي د خپل د موضوع په اړه باندې هغه خزینه چې هغه د تحصیل سره کومه ده هغه راټولو په کلی کې د اداري وزینو په مرسته باندې هغه سره خپل بشري موضوعات مخکوري دا اوس تقریبا دورازی اد یکل دیر سالوی خزیر چی دوی تونزی دیدی دوی 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 امان صرف در کابل سیمیز دفتر تا مراجع کنید داقا من شخص دیدینه چی دوی تا در ذهنیت را کرد شوید چی پا طولینه که خزینه هم لکه در نارینه و پشان تا بخول او کخ دیدی تا چیلی دوی حقوق تا بخول اندیکی که دوی هم باید در نارینه و پشان تا یا دولتی اغازی سلا مدیر تا دوی باید مراجع و که عریضه و که تطور دوی یاده دیخشی
خاغله احمد زای زیاتوی د خځو پر وړاندې اوس هم ځینې ستونزې شته خو که دولت خپل دندې سمې پر مخ یوسي او قانون په ټولو یو شان تطبیق کړي نو دا ستونزې به لمنځه لاړې شي
ټول اداري وایډونه کې د افغانستان د خځو په وړاندې تاوتریخوالی شتون لري دا دوامدار یو نقشه ده خځو په مانو باندې سره لدې چې بدني ټولنې سره لدې چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کال 1971 کال نه راپدې خو په مختلفو څنګه کې ډېر مثبت کړنې لري یعنی د شک نشته ولې دا ستونزې هغه وخت لمنځه ته شي دولت خپل هغه اساسي دندې چې د قانون د غوښتنو سره سم دي هغه باید موږ هغه وخت وایو چې دا اوسنۍ ستونزې چې د خځو په وړاندې لرو د مشمول پلان د مطلق کم کو لمنځه وي چې مشخص عوامل د قانون خشن ته تطبیق شي دولت هغه د مافیات سیستم په دولت لمنځه لا شي اڅه چې مسلغلونه وکړه هغه باید د قانون له خوانه باید د عدالت تعقیبان دیونه وشي په تعلیماتو څنګه کې باید ډیر دقت وشي
د میدان وردګو سیدونکو پلوشه وای مدني ټولنې کار کم او خبرې زیاتې کوي د نوموړي په وینا مدني ټولنو داسې کوم کار نه دی کړی چې خځو ته ګټور واقع شي وي یوازې د ستونزو برملا کول بسنه نه کوي
فکر کوم چې خبرې زیات دي کار کم لښتیا وي حتی داسې هم شوي دي چې مونږ هیڅ کار لیدلی نه دی یعنی صرف دوی دوام په اصطلاح باندې داد وهي او فریاد وهي داسې تر اوسه کومې کړنې نه دي کړې چې مثلا ښځو لپاره هغه مفید واقع شوي وي مثلا تر اوسه مونږ داسې کومه ښځه نه لیدلې چې ویلي وي چې زه د دغه ټولنې له خوا نه حمایت شوی یم او دغه ستونزه مې درلودله او اوس حل شوې ده صرف د ستونزو برملا کول یا مثلا د ښځو جذبول د ځان طرف ته یو تعداد ښځو دغه کارونه مونږ د رسنیو له لارې وینو مګر دا چې په عمل کې بیرته د هغې په مقابل کې دوی کوم عمل کړی وي چې مثلا ستونزه یې د منځه وړې وي داسې کومه کړنه مونږ د دوی نه لیدلې تر اوسه
اغلی پلوشه زیاتوي کله چې مدني ټولنو ته ښځې ورشي کورنۍ ستونزې لا پسې ډېریږي
دوام خوې چې لخذي دوام په سلا باندې د لارې استلې دي ځنه هغه خزي چې په کورونو کې سمه گزاره کول او سینه کوي صرف د دوی ټولنه یو دا کار کوي چې پس دا چې د کورونې وشخړې کمې کړې دي حتی ځنه عوام وایي چې زیات کړې هم دي یعنی په ډیرو وړو کوچنیو مسله باندې خزه په کور کې گزاره نه کوي او وایي چې ځایم چې ته بیا بلار شو جامع مدني به موږ ته مثلا ځای راکړي موږ مالته اوسي کو زموږ فریاد به اوري یا مثلا د مشکل به حل شي
د کابل پوهنتون محصله مریم هم په دې نظر ده چې مدني ټولنې د دې په ځای چې ښځو ته کار وکړي په ډیری مواردو کې میرمنې طلاق ته هم تشویقوي خو ښاغلی احمد زی دا خبره نه مني او وایي هغه ښځه چې دوی ته د کورنۍ تاوتریخوالي له امله مراجعه کوي دوی له میړه او کورنۍ سره تماس نیسي د دوی ترمنځ منځګړیتوب کوي او داسې ډېرې قضیې شته چې دوی حل کړي او مرسته یې ورسره کړې ده
اغه شخصا د ایمو په ادارې کې هغه خزینه چې دوی تاریخوال سره مخامخ شي یو ته ایمو پروسیجر به کار غوړي چې په اول اکاډمي کې موږ د دوی هغه میرا سره په تماس کې وو د دوی کورنۍ سره په تماس کې وو موږ غواړو چې د کمیسیون په منځګړي تو باندې هغه موجود رسوند د کورنۍ حل شي او زمينه د دې مسایلو چې جذب د به تختل کور سره شي او نورمال خپل ژوند ته دوام ورکړي طلاق په ټولنه کې ټول زیاتې وي نه تنه چې ټول نه کمی بلکې ټول زیاتې وي او موږ دا موارد چې په اول اکاډمي کې کوشش څوک د مزګړی په لامل هغه تا کې خوړل چې د کورنۍ په ساته من سره غلي هغه باید من یې وښو اني مثالونه درلودم چې په کورنۍ کې هغه تا کې خوړل چې واکمنۍ درلوده هغه من یې لاړه بلکې اوس یو ډېر آرام او خوشاله فضا په هغه کې واکمن دی او اوس ګډ ژوند لري
اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي www.azadiradio.com د کابل اوسیدونکو ارزو بیا وایي مدني ټولنو تر خپل وسه خزو ته کار کړی دی خو په ځینو مواردو کې نیمګړتیاوي هم شته د نوموړي په وینا زموږ په هیواد کې تل جنگ او جګړې وینو دا ستونزې په اسانۍ نه حلېږي
دنی ټولنې دا چې د خزو په باره کې څومره مثبت کارونه کړي دي تر دې دمه پورې موافق وي ځکه په تیرو دیارلسو کلونو کې خزو چې کوم ستونزې لرلې خو همدا مدني ټولنې وي چې د خزو غږ ورساوه تر نور خلکو پورې تر میډیا پورې تر نړیوالو پورې او دا ستونزې تر یو بریده پورې حل شوي دي او لا هم حلېږي ستونزې هم وي زموږ په هیواد کې جنگ جګړې لا تر اوسه پورې روان دي دا خبره هم سمه نه ده چې باید ټول ستونزې په یو وار سره حل سیو دا غلطه ده چې مدني ټولنه سره دی کړی هغه تر خپل وسه پورې تر وی اندازې پورې هتا ته ډیر بریده پورې ډیر څه کړی دي
ډیر خلک په دې نظر دي چې مدني ټولنه د خزو له موضوعاتو سره پروژوي چلند کوي او خزو ته هیڅ ګټه نه رسیدلې د خزو د حقونو فعال نجلا ایوبی په وینا له بده مرغه د خزو په تړاو له ډیرو موضوعاتو سره پروژوي چلند شوی دی
بیشتر با این موضوعات پروژوی برخورد میشه
په ډیرو مواردو کې د ښځو له موضوعاتو سره پروژوی چلند شوی دی اکثره هغه ټولنې چې د ښځو لپاره کار کوي لومړی باید قضیه تشخیص او بیا یې تعقیب کړي خو متاسفانه موږ د فرهنګ نه لرو کله چې یو موضوع تاودوي ورپسې ګرځو او چې واونه پریتیرې شي بیا څوک په کیسه کې نه وي او دا ځکه چې موږ د څارنې او ارزونې یو منظم سیستم نه لرو
ما یک میکانیزم پیگیری و یا یک میکانیزم ارزیابی نداریم که کدام کارا را ما در کجا ترک کردیم که ما بتونیم پس از اونجا آغاز بکنیم.
اغلی نجلا زیاتوی د خزو لنمنا ناوړه ګټه پورته کیږي او کله چې خزي کومه ستونزه ولري نو ډیر اکسل عمل هغه خلک یې چې له خزو سره مخالفت لري.
برخورد تجارتی بازن ها میشن، اما ما بیشتر میخوایم ادعا بکنیم که
دیختول مسائل سر نه وزیده چه تجارتی چلند کیگی، بلکه دیر مواردو که دیختول مسائل نه ناوره سیاسی گتر هم پورته کیگی. کله چې د ښځو په اړه کومه ستونزه راولړیږي نو ډېر عکس العملونه د خلکو لخوا ښودل کیږي چې په لومړي سر کې له ښځو سره په مخالفت کې واقع دي. نو دا زموږ دنده ده چې په دې برخه کې باید ډېر کار وکړو تر څو د خلکو ذهنونه تغییر وکړي.
کار به سر مؤثر انجام بکړي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی: په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، کندهار کې 22، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا ورې د اف ام 3.5 صفا پیاټ لري.
سلام سیب.